موضوع ترڅنګ همزول یو ځوان وحید الله بابرکزی در پیژنو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یو داسې سیستم جوړ کړی چې په مرسته به په شرایطو برابر کسان خپل رایې په ډیر اسانه وکارولی شي او په ټاکنو کې به د هر راز درغلې مخه هم ونیولی شي. زه نورګل شفق یم له تاندې څانګې سره. وای د شپې هر سړی ډاریږي، خو څوک حال وایي او څوک یې نه وایي. ازموینه که هر څنګه وي له ځانه سره یو تشویش او تلوسه لري منو. کانکور نو بیا هغه ازموینه ده چې په یو ډول له دولسمه د فارغه شویو زده کوونکو راتلونکی ټاکي. سوالونه به څنګه وي؟ یاره بې نتیجې نه شم و خدایه غلط انتخابونه ونه کړم. داسې بلا ډېرې خبرې د زړه ټکان تیزوي او واڼې تښتي، یا هغه د چا خبره پیاګې تښتي. دغو دوو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
نوم یې سمیع الله دی، کابل ولایت د امبزرې غبرې پالې لیسه کې دیولسم سمپ شاګرد. کانکور چې دی یو خاص تاثیر لري، زیات زموږ ملګري چې دي بین اول د پکې بی نتیجې شوي دي. نو بعضې خبرې دغونه مګار و چې مثلا امتحان داسې سخت دی، سوالونه دا رقم دي پوره، مثلا کله یې غلطیږي زیاتره. نو خامخا د ترس شته دی.
نوم یې نصرالله ده، د پکتیا ولایت یم، په خوشحال خان علي لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. والله خامخا دومره ویر سړي ته زړه ته ولویږي چې اوهو په شپېتو اویا زره نفرو کې هغه کې بیا یو شل زره دېر زره انتخابیږي، هغو کې به زم وم. رقم رقم فکرونه زړه ته ولویږي. نن مې هم له پلار سره اړیکه لرله، زیاته ټینګه را باندې وکړله. ویل بچی کوشش کوه، کانکور درته را نږدې ده. ډېر هم نه خو یو څه فشار شته. بل یو
نجیبالله منګل یم د دولسم ټولګي کې.
بالکل، دا خو په ژوند کې ډېر خطرناک چې دغه دا کانکور دی. په څه خطر چې دغه نور هغه کې کامیابیږي مکتب کې، خو کانکور کې ډېر سخت ده چې یو سړی کامیاب شي. نو ما زړه کې ډېره یره ده، خو مدګۍ مې ویلي دي انشاءالله چې یو ښه نتیجه به لاسته راوړم.
ملګرو سیف الله څرګند د غزنی دی او د کانکور له ازموینې هم وتلی دی. یو ملګری یادوي او وایي چې په ازموینه کې له سړي زده څه هم هیرېږي. همداراز وایي چې که یو خوا د کانکور له غمه مړ وو، نو بل خوا د کورنۍ فشار او هیلو ته هم په زړه کې نیولي غوندې وو.
په اول سر کې یو ډار اسره و، د هغه ډار له خاطره له ما څخه ځین سونه پاتې شوي دي. کامیاب نه سي استاد به سختګي وکړي، سخت پور تا برابر سي، انتخابونه به غلط کړي، سوالونه په کلیک به غلط سي، ځین ځین مشکلات وو. تر دې چې اوسېږه ما یو بې تعلیمه جای ده، پنځه شپږ کاله له کور نه راوړه کې ما غاټ مې دا وړي. اوس به سیف الله ډاکټر څه ووي؟ هغه دا وایي. نو بیا در وتر واک پر ځای سر ورسي ډېره بده ده. غزنی کې ما وخت امتحان ورکاو، ما سره مې ملګری په څنګ باندې ناست و، جغرافي امتحان هم و. نو استاد مو سوال راوړی و، د پلانې وا څه لوري خوای وایست. د ملګری څخه جنوب یېرسو و. جنوب څنګه لیکل کېږي؟ جنوب د جم نون و بیا نه هوز د زین ته ورته کلام ټکاو. نو داسې هغه ډیفریشن د امتحان ځین مشکلات ما سره دي، انسان باندې فشار ډېر دی.
د سیف الله په څیر دغه ځوانانو هم د کانکور ازموینه تیره کړې. دوستانو خو لزړونو یې هغه د چا خبره یو لا خبرو او یو دوی په خپله خبری به واورو.
نو محمد نسیم د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کله ما خپل کانکور امتحان سفری کول نو هیجانی وم او بیخي نه پوهېدم. ما دغه وخت نشوي حس کول چې زه په سره کوم یو حالت کې یم. زه خپل ډار شوم د خپل ملګری یا انډیوالانو ماته کیسې کړې چې داسې یو سختۍ دی. او دا دی کله چې موږ لاړو غلطه سختۍ نه و، خو په کټ د موږ هغه وېره او تشویش دی کوم د وخت موږ حس کړی و. د خلکو نو موږ لیدلی و هغه موږ د ځانو سره وړی و.
نو می عبد الله د پروان ولایت، الحمدلله مکتب نه په لومړی نمبر باندې کامیاب شوم. کله چې ما د کانکور ازموینه ورکوله، په هغه وخت کې بعضې داسې کسان هم ما خپله لیدلې چې په دویم او درېیمه نمره فارغ شوي وي، خو بې نتیجې پاتې شوي. په هماغه باندې څه ناڅه زه خفه وم. ما ویل چې ما سره خدای مکړه داسې کومه لوبه شوې نه. بیا الحمدلله کامیاب شوم د کابل حقوقو پوهنځي ته.
په کانکور ازموینه کې د ډېرو زده کوونکو ونډه او د کمو جذبېدل، بې نتیجې یا بې سرنوشته پاتې کېدل، د کورنۍ تمې او فشار، هغه څه دي چې یو زده کوونکی له دې ازموینې ترس پیدا کوي. دا خبرې ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی کوي او زیاتوي:
کله چې جذب کمیږي او فراغت یا فارغین ډېریږي، دا یو خپل یو لوی سټرس او یو لوی ویره او استراب ده، ډار ده چې یو ځوان سره پیدا کېږي. مثلا کله چې ته ځوان ته وایي چې سکل درې لکه او پنځوس زره فارغېږي، دا یو هووکي دریل لک او پنځو زره. زه فکر نه کوم چې کامیاب سم. خپل ځان له دغه کټګوري نه باسي. دی وایي چې دا به نو هغه خلک دي چې نابغه وي، د ولایتو عمومي او لمرګان وي. په زمن د دې کې چې دی نور کورني مشکلات، ټولنیز مشکلات او اروایي ستونزې هم ولري، مور پلار هم د انتخاب په سر و سره جنجال ولري، په ښوونځي کې زده کړه هم سمونه وسي، د امادګۍ کورسونو ته هم امکانات نه لري، بل پروسه کال دومره بې نتیجه سول. زه په دې بې نتیجو کې لاړ نه سم. دغه خپله د سټرس، د خپګان، د وسواس لامل ګرځي.
عظیمی وای همزولو چې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د روان شناسۍ ځینې داسې مرکزونه شته چې په داسې حالاتو کې د زده کوونکو ویره یا په اصطلاح سټرس له منځه وړي، خو په افغانستان کې داسې څه نه وو. عظیمی وایي چې دوی اوس یو مرکز جوړ کړی دی چې له رواني پلوه د زده کوونکو دا مشکل رفع کړي.
اصلا خو یو زده کوونکی دې ته اړتیا لري چې د ته اروایي سیمینارونه ونیول سي، د ته اروایي مشورې ورکړل سي. په نوره دنیا کې د تحصیلي مشاورې په نامه دفترونه دي. ارواپوهان په خپلو دفترو کې ناستې زده کوونکي ورځي له هغوی نه مشوره اخلي. دلته تروس پورې هغه سیوه سهولت اسانتیا نسته. نو دا چې وخت هم کم ده، موږ دوی ته یو لس اونیزه مهالویش جوړ کړ. دې زده کوونکو ته چې په کابل کې دي، اوس په یوه ساحه کې چې د کابل څلورمه کارته ده د اولمپیا علمي مرکز، دلته هم یو لس اونیزه پروګرام شروع کړ. او اوس هم تصمیم ورته داده چې دویم ټایم او د کابل نورو ساحو کې هم دغه مرکزونه پرانیزو. څنګه کولی شو د اضطراب او استرس کم کړو، څنګه وسواسونه لرې کړو، څنګه خپګان لرې کړو، او څنګه د خپل ځان ته تبارز ورکړو، څنګه خپل ځان په کامیابانو کې ونیسو. په دغه لسونیزو کې په دوه ساعتو کې د سیمینارونه ورکول کېږي، ټولې اروایي موضوعګانې دي.
دوستانو، یو بل ځوان روان شناس ډاکټر جمشید رسا چې د اولمپیاد علمي مرکز مسؤول دی وایي چې که څوک ډیر لایق هم وي خو که لازمین ویره یا رواني فشار ولري، زده سوالونه به هم ورنه هیریږي. د پدې برخه کې د کورنۍ مرسته ډیره ضروری بولي. او وایي
زیاده جای دیده شده که یک شاګرد اول نمره بوده.
ډیرو ځایونو کې داسې لیدل شوي چې یو زده کوونکی اول نمره دی، خو په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې شوی. دا ځکه چې دوی له اضطراب او روحي تشویش سره مخ وي، ځکه چې سټرس یا تشویش په وخت پورې تړلی. که وخت کم وي او کار ډیر وي نو تشویش زیاتیږي. نو ځینو زده کوونکو چې د کار له سره درس نه وي ویلی او هلته کانکور ته وخت کم پاتې وي، تشویش یې زیاتیږي. کله چې کورنۍ د یو شاګرد له کانکور ازموینه خبرېږي، باید د کور کارونه پرې راکم کړي، سړه وار کړي، او د درس ویلو فضا ورته جوړه کړي. او یو داسې استاد هم باید واوسي چې ده ته د کانکور په اړه ښه لارښوونه وکړي. خو د دې ټولو تر څنګ د زده کوونکي خپل خواري هم له هماغه لومړۍ ورځې ډېره ضروري ده.
از روز اول
ډاکټر رساوي دوستانو چې که څوک غواړي له ځانه دا ویره کمه کړي، نو پر ځان دې باور ولري. دې زیاتوي
یکی از دلایل دیګام کې شاګردار خراب میکنه اعتماد به نفس مې.
یو بل دلیل چې ځوانان زیانمنوي په ځان دې باور یا منفي فکر ده. یعنی که یو شاګرد په ځان دې باور ووسي او وایي چې زه به ناکامېږم، نو د هغه د ناکامېدو چانس ډېریږي. خو که په ځان باور ولري چې کامیابیږي به، نو د کامیابۍ چانس یې ډېریږي. نو مثبت فکر ووسئ او په ډېر آرامۍ خپل درسونه ووایئ. هغه وسایل چې د کانکور ازموینې په ورځ مو پکارېږي، لکه پنسل، پنسل پاک وغیره، څو ورځې مخکې تیار کړئ. ډېر ځوانان شته چې د کانکور په ورځ یا په جرابه پسې ګرځي او یا بوټان نه مومي. ډېره وړه نارامۍ هم په داسې مهمه ورځ د تاسې تشویش زیاتولی او په اصطلاح ټول کارونه مو خرابولی شي. د کانکور ازموینه عموما په ژمي کې وي. باید تاوده کالي واغوندئ، له ټاکلي وخت یو ساعت مخکې حرکت وکړئ. که په یو پوښتنه کې ونښلئ، نو ډېر وخت مه پرې ضایع کوئ. ترې تېرېږئ، په ځان باور ولري، او له ځان سره وایي چې که په زرګونو کسان هم ازموینه ورکوي، زه به خامخا پکې کامیابېږم. که دغو خبرو ته هر څوک پام وکړي، ډاډه یم چې یوه ښه ازموینه به ولري.
امتحانونه خوب خوش داشته باشن.
همزولو، تاسو له آزادې رادیو تاندې څنګه اورئ؟ دا خبرونه هر شنبه نږدې مازدیګر او هر دوشنبه تنکې غرمه خبريږي، او په دې انټرنیټي پته هم اوریدلې او لوستلې شئ: www.azadiradio.com. دوستانو، د روان شناسۍ له مخې که انسان مثبت فکر وکړي نو مثبت خواته روانیږي، او که منفي فکر وکړي نو منفي خواته ځي. راجو د ځوان وحید الله ببرکزي په لور. ببرکزي هم وایي چې تل مې له مثبت فکر سره ژوند کړی او پر ځان مې باور کړی. د پکانکور ازموینه کې له کامیابېدو وروسته د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي. د خپلو زده کړو په اړه دلته وایي:
د احمد شاه مسعود علي لیسې نه فارغ شوم. د 1980 کال کې یو کلن آی ټي کورس مې هم لوستلی دی. دولتي کانکور کې هم ما سهم اخیستلی و. بیا ما وکولی شو چې د مخابراتو وزارت انسټیټیوټ چې د آی سي ټي آی یا د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي انسټیټیوټ دی، یعنی پایس د پانځه د کابل پوهنتون راځي، په هغې کې شامل شوم. د دولتي کانکور د لارې څلور کاله مې هلته کې د لیسانس په سویه زده کړې کړي دي. یعنی لیسانس یې په مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي کې. نوره د شبکې سازي یا د نیټورکینګ برخه کې آنلاین شهادنامې لرم.
همزولو بابرکزی د سرو زرو یو مډال هم لری. دا چې د چا لخوا ورکړل شوی دی وایي:
یو کرن آی ټي انسټیټیوټ مې ولوسته، په یو شخصي انسټیټیوټ کې. نو هغې کې اصول دغه ډول چې هر محصل چې ټول سمسترونه کې ګریډونه ای ګریډ وي یعنی 90% نمرات جګ وي نو هغه ته 10,000 مډال ورکول کیږي نو بیا ځمان نمرات هم یعنی د 90% پورته ول په ټول مضمونونه کې نو د خطر ځلای 10,000 مډال هم محترم وزیر صاحب مخابرات امیر جی سنگین طرف لاسه ک
هم زول ځینی محصلان خپل مونوګراف باب زبولی خو بابرګزی د مونوګراف لپاره داسې څو ټاکل چې په نګدي وخت کې بعد مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې لوی کار ثابت شي د دغه سیستم پاړه بابرګزی وای
یو ستونزه زمونږ د انتخابات ستونزه ده واقعا ډېر زیاته پیسې په مصرفېږي په دغسې ورځو کې د هېواد ټول امنیتي ځواکونه هم دې ته ځانګړې کېږي او نور هم زیات تعمیرونه دې ته کرایه نیول کېږي یا مثلا لرې لرې ځایونو ته دا مواد استول کېږي نو ما غوښتل چې د ټکنالوژۍ د لارې نهس یو حل لاره پیدا کړم ما دا پروژه بیا پوهنتون د پروژې چې هغه د مونوګراف په حیث زه غواړم دفاع وکړم دا یو ډیسکټاپ اپلیکیشن دی یعنې ډیسکټاپ کمپیوټرونو کې به دا پروګرام چې ما جوړ کړی ده په هغې کې نصب وي فعلا چې ما کوم شی جوړ کړی هغه یو امتحاني شی دی که نه یعنې ما چې کوم مواد یا کوم شیانو ته لاسرسی لرو د هغې په وسیله ما دا کار کړی دی خو په لویه کچه باندې چې دا یو ملي پروسه ده دا ضرورت د یو غټو سرورونو ده چې هغه وکولی شي میلیونونو نفرو ته یا نفوس ته خدمات وړاندې کړي یو لپټاپ زه لرم او همدغه کمپیوټر کې زما د پروګرام هم چلیږي او د دې پروګرام تر شا یا په بک اینډ کې یو ډیټابیس لرم چې دغه د ټولو خلکو رایه هم دلته کې راځي چې کېږي یا کتل کېږي چې دا صحیح رایه ده نه ده مخکې خو استعمال شوی بنی مخکې دی چې دوی رایه ورکوي که نه یو پروسه زه لرم لکه عین فعلاً چې خلک سبترام ته ځي او کارتونه اخري زه هم غواړم دې ته یو کارت ورکړم خو هغه کارت به د موبایل د لارې استفاده کېږي فقط یو تذکره به یو کارت حق لري دویم ځل ته دا تذکره به بل کارت هم نه شي اخیستلی او نه دا کارت دویم ځل ته استعمالېدای شي پروژه هم چې ما جوړه کړې ده الکترونیکي تذکرې سره تړلې ده متاسفانه تر اوسه پورې ما د انتخابات کمیسیون سره دا خبره شریکه کړې نه ده ځکه دا ابتدایي مراحلو کې ده نو ما په عین زمان کې خپل پوهنتون استادانو سره او د مخابراتو ځینې منصوبینو سره مسؤلینو سره ما دا شریکه کړې ده هغوی تشویق کړی یم دې کار ته نو انشاءالله امید لرم چې راتلونکي دورې کې که ژوند و کوم ستونزې فعلا موږ ورسره مخامخ یو هغه به ډېر راکم شي
ملګرو بابرګزی د خپل کور په وروستي پوړ کې ځان ته یوه وړه کوټه بیله کړې دا کوټې یوه خوایې کتابونو کاري میز او چوکۍ نیولې او پر دیوالونو یې ګڼ بینرونه یا کاغذین چارټونه راځوړن دي چې ځینې یادښتونه پرې لیکل شوي ما ترې وپوښتل چې دا د څه لپاره نو د ویل
زه خپل شخصا کتاب د لوستلو سره زیاته علاقه لرم ورکشان د کتابتون هم لرم ځان سره نو همیشه په خپل بیکار وخت کې کتاب نه استفاده کوم او دا چارټونه چې تاسو وینئ چې ځوړن شوي دي په دې کې اکثره د پانتون د دورې یا فعلا چې زه کوم مشکلات سره مخ کېږم د مغې یادداشتونه یا نوټونه مالی کړي دي چې همیشه زه یا سهار یا ماښام چې زه خپل کوټې ته ننوځم یا وځم نو هغه زما په سترګو لګېږي یعنې یو تکرار په شکل باندې دا ما ته ګټه رسوي چې هغه تېر درسونه زما په یاد وي
دوستانو وحیدالله بابرګزی اوس مهال یوې داسې ادارې سره کار کوي چې په لنډ وخت کې بعد ټیکنالوژي په برخه کې خپل افغاني تولیدات پیل کړي دی وای ځواني داسې دوره ده چې بیرته نه راستنیږي نو ځکه باید افغان ځوانان خپل ځواني بې ځایه مصرف نه کړي دی وای
شریعه لحاظ هم یو روایت موردل ده چې هر انسان چې څنګه خدای پاک ته ځان ویني هغه خدای ته ورسیږي بیا د روان شناسي د رواني لحاظ هم یو قانون لرو قانون جذب یا لا اف اټریکشن چې ورته وای چې هغه دسته چې هر انسان که مثبت فکر وکړي نو مثبت طرف ته روانيږي او هغه څه چې د پزړه کې لري هغه ته ورسیږي او که منفي فکر وکړي نو امید شه نو به هیڅ کله دای کامیابی نشی یوازنی راز ما هم دغه د چنه ما همیشه مثبت فکر کړی دی په ژوند کې نه نا امید شو نه مګر چې مشکلات شته ستونزې شته یو روایت کې راغلی چې حضرت محمد فرمایلی دي چې آخرت په ورځ به تر هغه پورې د یو بنده قدمونه ونه خوري تر څو پورې شغنه د څلور شیانو پښتنه ونه شي یو د عمر په باره کې چې عمر چش کې تر کړی یو د ځواني مرحله ده او بل د مال لا سراوړنه ده چې د کوم لار لا سراوړل او چش کې مصرف کړی ده او بل د علم په باره کې دا علم چې زده کړی دی په دې باندې څه عمل کړی دی دې ته کوم متوجه شول ته کې ټکی ته اشاره شوی دی اول د عمر باره کې د بیا د ځوانۍ باره کې نه ځوانۍ ته بيخي خاص اشاره شوی دی مونږ وینو اکثره ځوانان یعنی کوشش وباسي خو بیا هم زمونږ ځوانان یعنی ډیر بي ځای شان باندې خپل وخت تیروي ځوانان ته هم دا پیغام نه چنه دي زیات کوشش وکړي د وطن دې ته ډیر زیات ضرورت لري دا مملک چې ډیر پرمختګ کړی دی اروپای امریکایي مملک یا جاپان ته چې مونږ راځو کنه دې ځوانانو یعنی تعلیم کړی دی زیار وباسل چې د ځینو ته رسیدلی په سیریالو باندې په نور شان باندې چرته نه رسیدلی وطن
جنت نشان دی غلام
هم زولو په دې هیله چې د وحید الله بابرګزی په څیر ځوانان دې خدای ډیر کړي نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو الله مومن.